افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپیده خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات کوم حد ته رسېدلي په همدې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې درته وایو. نن چهارشنبه ده، د غبرګول یا جوزا شلمه د جون لسمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د قزاقستان ولسمشر په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګټو د ګډو هلو ځلو غوښتنه وکړه. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. په پیل کې سید کمال شاه عارف د افغانستان خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. ولسي جرګه یو ځل بیا د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالي وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله 202 قاچاق وړونکي نیولې دي، او په بامیانو کې نن هم د یوه ښوونځي 18 نجونې مسموم شوي دي. د خبرونو تفصیل. ولسی جرګه یو ځل بیا د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د اورزګان، د ګیزاب او د سرپل درې ولسوالۍ د مهال د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په دې اړه د وکیلانو لاندېښنو وروسته وویل چې پر یاده موضوع به له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ مشرانو جرګې هم د هیواد امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښودله او زیاته کړه چې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې تېره شنبه د بدخشان یمګام ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده، او لا هم امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په بیرته نیولو نه دي بریالي شوي. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 202 قاچاق وړونکي نیولې دي. د دغې ادارې ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوو قاچاقبرانو کې 8 مېرمنې، 2 بهرنیان او 4 د عامه خدماتو کارکوونکي هم شامل دي.
دو ماه اخیر دقیقا ما به تعداد 69 قضیه به مظنونیت 68 مظنون و به می ترتیب به تعداد 72 قضیه به مظنونیت 92 نفر در ماه ثور از سراسر کشور به مرکز عدلی و قضایی ما وصلت ورسیده که حالا که در تاریخ دن قرار داریم 32 قضیه الا تاریخ 19 ماه روان رسیده که
نموری سیعت کرده چه لنیول سو کسان سخه پا لزگونه کیلوگرام نشی مواد هم ترلاسه سویده. دا پا دست حال که ده چنن اولسه جرگه پا هیواد که ده نشی موادو ده تولید او نشه د روردو کسانو د زیاتوالي په اړه د نشي موادو سره د مبارزې وزیر خپلې استجوابیا غونډې ته ورغوښته و. د بغلان د امیر روغتیا ریاست لخوا 2.5 ټنه بې کیفیت خوراکي مواد او تر وخت تیر درمل وسوځول سول. د دې ریاست مرستیال عبدالعالم غفاری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مواد تیر څو میاشتو را په دې خوا د دوی د مسؤلینو لخوا راټول سوي وو. نوموړي زیاته کړه چې د بې کیفیت خوراکي موادو او تر وخت تیرو درملو راټولولو ته به ادامه ورکړي او عاملین به هم د قانون منګولو ته وسپارل سي. او په بامیانو کې نن هم د یو ښوونځي 18 نجونې مسمومې شوي. د بامیانو د والي ویان عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د مسمومېدو دا پیښه هم د پنجاب ولسوالۍ په یو ښوونځي کې شوې. تېره ورځ هم د دې ولسوالۍ په یو ښوونځي کې 26 نجونې مسمومې شوې وې. تر اوسه د دې مسمومېدو علت نه دی څرګند. د دې ولایت چارواکي بیا وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکو زې وړاندې کوي.
د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. نظربایف نن په آستانه کې د نړۍ او سنتي ادیانو مشرانو پنځمې کنګرې ته وینا کې وویل بنسټپالنه د اسلامي ارزښتونو له پلوه توجیه کېدای نه شي. نظربایف دغه راز د ټولو پوځي شخړو د ختمېدو غږ وکړ او زیاته کړه چې د قوې له لارې د هر ډول سیاسي مخالفتونو حلول باید په کلکه رد شي. نظربایف د نړۍ او سنتي ادیانو کنګره په 2003 کال کې جوړه کړه او غواړي وښيي چې قزاقستان یو عصري او زغم لرونکی هیواد دی. د غونډې ته د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه سیاسي او دیني مشران او دغه راز پوهان راټولېږي. د استانې د سږ کال 2 ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د یونسکو عمومي منشي ایرنا بوکوفا، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رئیس لامبرتو زانیر، د اردن پاچا عبدالله او د فنلند جمهور رئیس ساولی نینیستو هم ګډون وکړي. د قرغزستان جمهور رئیس الماس بیگ اتمبایف په خپلو هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. اتمبایف نن په یو بیان کې وویل هغو ازبکو کورنیو چې قرغزیان یې ساتلي وو او هغو قرغزیانو کورنیو چې ازبکان یې ساتلي وو ثابته کړه چې نژاد مهم نه دی بلکې بشریت او انساني کرامت تر ټولو مهم دی. د قرغزستان جمهور رئیس دغه راز وویل ژر بیا او که وروسته د شخړو عاملان به مسؤول وپېژندل شي. د پخواني جمهور رئیس قرمان بیگ باقی او د هغه د ملګرو نومونه یاد کړل. د 2010 کال جون میاشت کې د قرغزستان د اوش او جلال آباد ښارونو په شخړو کې د 400 زیات کسان وژل شوي ول او په زرګونو نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، یو شمېر نور تري تم دي. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د بشري حقونو ډلو او ملګرو ملتونو له پاکستان نه په وار وار غوښتي وو چې دا کس دې نه اعداموي. آفتاب بهادر مسیح په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په جرم محکوم شوی و، خو د بشري حقونو ډلو استدلال کوو چې د بهادر په قضیه کې دوو تنو شاهدانو ویلي دوی شکنجه شوي. د بهادر مدافع وکیلانو ویلي په خپله بهادر هم شکنجه شوی و چې اعتراف وکړي. په دې توګه د شکنجې په واسطه اعتراف د منلو وړ نه دی. په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم د اعدام سزا جاری وه، خو وروسته په 2001 کال کې ورته د 18 کلنې حد وټاکل شو. د لاهور ښار د زندان یو چارواکی وایي بهادر پرون سهار له اعدامېدو مخکې وویل چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګناهۍ لپاره یوه مقاله هم لیکلې وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نه وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. نواز شریف په تاجکستان کې د اوبو د نړیوال کانفرانس په څنګ کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وکتل. پاکستان هند ته د دوستۍ لاس غځولی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو هڅه کوي، خو د نواز شریف په وینا هند یې ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان صدر اعظم د هندي مشرانو وروستي بیانونه خواشینوونکي بللي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر څو ځلې جګړې کړې او د چین په ګډون هر یوې خپله خاوره بولی. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې په کشمیر کې د اوربند او ټول پوښتنې غږ کړی و، خو د دې سازمان غوښتنې ته هیڅ لوري پام نه دی کړی. د اسرائیلو صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظره دي چې له ایران سره کېدونکې اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونو د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په هیله په وروستۍ معاملې کار کوي. د اسرائیلو صدر اعظم دغه راز وویل د یادونې وړ ده چې له ایران پرته د سیمې هیڅ هیواد په دې مذاکرو کې ګډون نه لري. نتنیاهو ونه ویل چې له کوم عربي مشر سره یې خبرې کړې، خو څو ورځې وړاندې د ده یو نږدې سلاحکار دور ګولډ د سعودي عربستان له جنرال سره د ایران په اړه بحث کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې دی غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړي. سپینه ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زورو پورې نور روزونکي او سلاحکاران عراق ته واستوي. د جمهور رئیس اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای په ځای کولو لپاره غواړي په انبار ولایت کې یوه نوې پوځي اډه جوړه کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله هم مرکزونه لري. چارواکي وایي سره له دې چې جمهور رئیس باراک اوباما د عراق د ستراتیژۍ په اړه د سیاسي ارادې په اړتیا احمد پوه شوی، خو تر اوسه ونه شو کړی چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د زیاتو سیمو د نیولو مخه ونیسي. د نورو محدود شمیرو پوځیانو لاستولو څخه یې ښکاري چې د نورو لارو تر څنګ جمهور رئیس پوځي انتخاب غوره کړی دی. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د مرکز کیف ښار په جنوب لویدیځ کې د عاجلو چارو او اطفایي کارکوونکي د تیلو په یو زیرمځای کې د لګېدلي اور د وژنې هلې ځلې کوي او وایي د لمبو د پراخېدو خطر نشته. د اوکراین د عاجلو خدمتونو دولتي ادارې رئیس میکولا چیچوتکین وایي د اور لګېدنې په دې پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. دی وایي د تیلو شپږ ټانکونه لا هم سوځېږي. اور د جون په اتمه لګېدلی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې دی azadiradio.com. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات کوم حد ته رسیدلي، تفصیل په څو شیبو کې درته اورو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان قواوې د هر ډول امنیتي خطر د مقابلې توان لري.
کاملا د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپلو مخالفینو په وړاندې کلک عملیات وکړي.
د ولسي جرګې ځینو استازو او کارپوهانو پر اوسني حکومت انتقادونه کړي.
دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو، هر څوک خپله برخه اخلي، خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګکوي.
د هلمند د بشري حقونو ساحوي دفتر په زندانونو کې د شکنجې موضوع څېړلې.
شکنجه ستا شتون لري په امنیتي او کشي اورګانونو په هلمند ولایت کې په همدې څو ورځو کې چې موږ متهمین سره موږ مصاحبه کړې دي.
د امریکا پیژندل سوی سندرغاړي لیډي ګاګا په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي په کمپاین کې برخه واخیسته. اساسي او بشري حقونه اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. د مخکښو ښځو په پروګرام کې له عالیه رسولي سره خبرې شوې چې په بهر کې زیږیدلې خو کار افغان ښځو او ماشومانو ته کوي.
د کوچنیوالي رئیس څخه افغانستان د خلکو لپاره او خپل وطن لپاره مینه درلوده. ما غوښتل چې د ښوونځي څخه مرورته وم.
دا خبرونه تر دریو بجو ده چې په جریان کې نور مسایل هم څېړو. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د برتانیولو لپاره لا هم پوځي عملیات روان دي. دغه ولسوالۍ د شنبې پر ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د یک شنبې پر ورځ ویلي وه چې دغه ولسوالۍ به په څو ساعتونو کې بیرته ونیسي. خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو نورې ولسوالۍ هم له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. عبدالواحد خطیبي چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ ونیوله اوس څو نورې ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د یوې جرم ولسوالۍ ډیره زیانمنون کېده. کیران او منجان هم دغسې. بهارک ولسوالۍ ته عملا جدي امنیتي ګواښ متوجه دی. هر شیبه ممکن په دغو ولسوالیو کې یوه پیښه وسي. د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لا هم عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په سیمه کې دغه موضوع تعقیب کړی ده. آریان صاحب، پوځي عملیات څه پرمختګ لري؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د بدخشان سیمه چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی کله چې د شنبې په ورځ دغه ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ورغله، له هغې ورځې راهیسې دوی پوځي عملیات په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي څو دغه ولسوالۍ بېرته ونیسي. د بدخشان د امنیت قوماندانۍ د امنیت امر سخداد حیدر وویل چې اوس مهال دوی په غرنیو سیمو کې هلته خپل پوځي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او عملیات روان دي څو دغه ولسوالۍ بېرته لاسته راوړي.
د دفاع وزارت مخکې په دغو عملیاتو کې د شاوخوا 200 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. آیا د بدخشان چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي چې په دغو عملیاتو کې مرګ ژوبله هم سوې ده که څنګه؟
بله، د بدخشان سرپرست والي مازی راډیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې څه باندې 10 کسان وسلوال مخالفین وژل شوي دي او یو زیات شمېر یې ټپیان دي او 4 تنه پوځیان افغان پوځیان وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. والي دا هم وویل چې وسلوالو په سیمه کې یو شمېر ملکیان هم ځورولي وخلي ټکولي دي. ده ویل چې دا معلومه نه ده چې څه چې دا کسان یې وخلي او ټکولي دي او وجه څه وه.
ولې عملیات لاسته راوړنه نه لري یا دغه ولسوالۍ ولې لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده؟
دا باید ووایي چې د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په تدریجي ډول عملیات مخ بیایي، ځکه د بدخشان که تاسو ته معلوم وي نورو کسانو ته بدخشان یو غرنی ولایت ده، خصوصا یمګان ولسوالۍ یو ستراتیژیکه ولسوالۍ ده او ډېره داسې پراخه هوارې ځمکې نه لري، ټول غر دی. دوی وایي چې موږ په تدریجي ډول عملیات مخکې بیایي، څو افغان ځواکونو ته زیان ونه رسېږي، همدارنګه ملکي وګړو ته. او بل خاطر د بدخشان مدني فعالیت وایي چې چیرته دا ولسوالۍ ډېر ژر د افغان ځواکونو لاس را نیسي، یعنې طالبان ترې نه ونباسي، امکان لري چې داسې د جرم ولسوالۍ صفت وکړي، همدارنګه د وردج ولسوالۍ. او بل دا چې د کرانو منجان لار هم په دې ولسوالۍ باندې تېرېږي، د مادن نه چې کوم موټر راځي د لاجوردو دام په همدې لارې تېرېږي. همدغې وجې وسلوالو مخالفینو زیاتره فوکس په دې ولسوالۍ کړی، که دا ونیسي نو هغه نورې ولسوالۍ به دوی د ګواښ یا تهدید لاندې وي.
ډېره مننه اجمل آریان و چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ پر وضعیت یې را سره خبرې کولې. دغه ولسوالۍ د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. افغان چارواکي وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او دغه عملیات ځکه ورو روان دي چې هڅه کېږي ملکیانو ته پکښې زیان ونه رسېږي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه پوره وړتیا لري چې په یوازې سر کولی شي د هر خطر په وړاندې ودرېږي. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري راته وویل چې دا مهال په ګڼو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي.
کاملا د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپلو مخالفینو په وړاندې کلک عملیات وکړي او هغوی باندې ضربې واردې کړي. تاسو ته معلومه وي چې دا موږ اوس اولس عملیات په څوارلسو ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې مخالفین سر پورته کړي هلته وسلوال پوځ د دې وړتیا او توانایي لري چې هلته لاړ شي عملیات وکړي یا هغوی لمانډې ونیسي او یا تر زیار او تاوان ورته ورسوي. دا په دې معنا نه ده چې دلته جګړې پسرلی دی. جګړې او بریدونه په رښتیا باندې لږ زیات شوي دي. مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې مخالفین دومره ځواکمن دي چې زموږ نشي کولی یا هغوی مخنیوی وکړي. وسلوال پوځ د افغانستان هرې سیمې ته د دې امکانات لري چې ورسېږي، هلته عملیات وکړي او د مخالفین له منځه ویسي او په هغو باندې ضربې واردې کړي.
دغه مقابله چې تاسو یاده کړه چې افغان قواوې کولی سي د هر تهدید په وړاندې ودرېږي، بیا ولې پر دوی بریدونه زیات شوي دي او د دوی تلفات هم ورسره په دې وروستیو کې زیات شوي؟
نو تاسو ته معلومه ده چې دلته 50 هېوادونو بهرنیانو سرتېري وو او د یو لکو ډېر زورونو زیات شمېر سرتېري د افغانستان څخه ووته. ما مخکې تاسو ته وویل چې مشکلات شته په افغانستان کې د چین استخبارات دي چې جګړه په موږ باندې تپلې ده. جګړه موږ نه ده پیل کړې، د بل کوم حمایت کېږي، د هغې مسولري کېږي، دلته ورسره مرسته کېږي، تجهیز کېږي، رالیږل کېږي. دا مشکلات په افغانستان کې شته دی. مګر یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د افغانستان خلکو تصمیم نیولی دی، هوډ یې کړی دی چې د خپل هېواد نه د وسلوال پوځ پر څنګ خپل هېواد نه دفاع وکړي او د وسلوال پوځ ملاتړ وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري و چې په خپلو خبرو کې د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګنداوه. ده وویل چې په 14 ولایتونو کې 12 پوځي عملیات روان دي چې رهبري یې افغان ځواکونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ملي یووالي حکومت هم د تیر په څیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېرې مقررې د روابطو له مخې سوي دي. دوی وایي د حکومت مشرانو خپل هغه خبره هېره کړې چې حکومتي پوستونو ته به اشخاص د وړتیا، تخصص او تجربې له مخې ټاکل کیږي. خو د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي بیا دا خبره نه مني. اجمل تورمان پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو لخوا لوړو حکومتي پوستونو ته د اشخاصو ګمارل او معرفي کول له انتقادونو سره مخ شوي او ویل کیږي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې خپلې ژمنې هېرې کړې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو استازي آریان یون د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ټولې مقررې د شخصي ارتباطاتو او پیژندګلوۍ له مخې شوې دي. اغلی یون ازادۍ راډیو ته وویل
دوی ویل چې موږ مسلکي کسان، موږ ور کسان به خپل کابینه کې یا د والیانو په صفت یا مهم نور پوستونه چې دي د چارواکو په دې به یو ګمارو. خو مګر موږ چې اوس ګورو فقط دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو، هر څوک خپله برخه اخلي او هر څوک هماغه خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګټي.
د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان هم دا مني چې ډېرې مقررې د روابطو له مخې شوي او د وړتیاو موضوع ته جدي پام نه دی اړول شوی. د سیاسي چارو افغان کارپو محب الله شریف:
دوی تر ډیره ښایي لیاقت ولري، خو ډیرې دغه مقررې داسې شوي چې پکې روابط او پیژندګلوي په پام کې نیول شوي پرته له دې چې نور معیارونو ته پام وشي.
د افغانستان د ملي وحدت له حکومت څخه شاوخوا 9 میاشتې تیریږي. په دغه موده کې افغان حکومت ډیر ځله له انتقادونو سره مخ و. ولسي جرګې ته په خپل وخت د کاندید وزیرانو نه معرفي، د نوي والیانو په ځنډ مقررې او ځینې نور مسایل هغه څه ول چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او د کارپوهانو تون خبرګونونه یې راوپارول، خو اوس چې تر ډېره دغه تشې ډکې شوي دي، انتقاد دا دی چې په لوړو حکومتي چوکیو مقرر شوي کسان د وړتیاو له مخې نه بلکې د پیژندګلوو له مخې ټاکل شوي دي، کوم چې د افغان حکومت مشرانو یې په وړاندې د مبارزې جدي هوډ کړی و او ویلي ول چې د مقررو معیار به دوی ته یوازې او یوازې شایسته سالاري وي. داسې انتقادونه هم موجود دي چې د کابینې یو شمېر غړي، والیان، رئیسان او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هغه کسان دي چې د کمپاینونو پر مهال له اشرف غني او عبدالله عبدالله سره ولاړ و. د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل به ازادۍ راډیو سره خبرو کې وایي چې مقررې د مسلکي توب او معیار لمخې کیږي، خو هغه کسان چې له دوی سره په کمپاینونو کې و هغوی له پخوا هم سیاسي فعالیتونه درلودل.
ډیری خلک فکر کوي چې اوسنۍ مقررې چې سوي دي هغه اشخاص چې په کمپاین کې د دغو دوو رهبرانو سره و، دا صحیح خبره ده. څه د افغانستان خلک چې و د کمپاین پر مهال ټول په سیاست کې و، که پوهان و، که استادان و، هغوی ټول د کمپاین پر مهال یا په تیرو ټاکنو کې په دغو دوو ډلو کې له یوې ډلې سره وه. طبیعي ده چې همدغه اشخاص بېرته حکومت ته راځي، ځکه چې موږ له بهر څخه خارجان نه سره راوړی چې هغه افغانستان کې زموږ سره کار وکړي.
ښاغلی فیصل، دغه شان هغه تورونه ردوي چې ګوندي په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې هم کسان د وړتیاو له مخې نه دي مقرر شوي. دی وایي دوی ډېری ځوانان دي او وړتیا لري، خو د پخوانیو هغوی په شان غټ نمونه نه لري. کارپوهان وایي که چیرې په حکومتي پوستونو مقرري د وړتیاو له مخې نه، د پیژندګلوۍ او روابطو له مخې ترسره شي، نو د خلکو او حکومت ترمن د فاصله د ډیریدلو امکان موجود دی.
د اجمل تورمن پر رپورت کې موردل چې د ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ملي یووالي حکومت د تیر هغه په تیر سهامي شرکت ګڼي او چې ډېر مقرري د روابطو له مخې سوي دي، خو افغان چارواکي دا مسله نه مني. په هلمند کې د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د دې ولایت په محبسونو او توقیف ځایونو کې لا هم د ځورونې پیښې ثبت سوي دي، خو د هلمند امنیه قومندان دا راپورونه ردوي. الیاس دایی پر دې مسله رپورت لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤل احمد بلال صدیقي وایي دا شواهد په لاس کې لري چې ښایي لا هم په یو شمېر محبسونو او توقیف ځایونو کې زندانیان شکنجه او ځورول کېږي. صدیقي ازادي راډیو ټول دوی موندلې ده چې د ولسوالۍ له توقیف ځایونو نیولې تر مرکزي زندانونو پورې زندانیان وهل کېږي او په ډېرو مواردو کې د دوی څخه د شکنجه او ځورونې له لارې اقرارونه اخیستل کېږي. بلال صدیقي په ځانګړي ډول د پولیسو او د ملي امنیت اړوند توقیف ځایونه او زندانونه یاد کړل. پر زندانیانو د خپلوانو ملاقاتونه بندول، د جامو او نورو اړینو توکو نه پرېښودل د ضرورتونو هغه موارد دي چې هره ورځ زندانیان ورسره مخامخ کېږي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل په محبسونو کې د زندانیانو د شکنجه خبر ردوي. وایي د محبسونو اړوند پولیس روزل سوي دي او د قانون له مخې چلند کوي.
څوک د دې حق نه لري چې یا شخصي امدان یا معباس او دا شان ولري په ټول هلمند کې نظر تیره کې بل مناطق کوم پیدا کړ او د قانون په کاټ کې چلند تعلق او دا اتنه د څه خبر نه
سي. ملاخل ول کچیر په دې اړه شواهد ومندل سي عاملین به قانون ته وسپاري. د هلمند ملي امنیت لمړی مرستیال ډګرمن میر حمزه خدمتکار هم په خپل توقیف خانو کې د زندانانو د هر ډول شکنجه خبر رات کړ. وی ول حقوق بشر او نور اړوند ادارې کولای شي نظارت وکړي او د دوی په توقیف ځایونو کې د زندانیانو سره په اړه خبرې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د زندانونو او توقیف ځایونو څخه د شکنجه او ځورونې خبرونه ورکول کیږي. تر دې وړاندې د لشکرګاه د مرکزي زندان بندیانو څو ځله د پولیسو او د محبس د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله د نه خوړلو په احتساب لاس پر کړی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو غوښځه دي رادیو ته غوښیست. د روغتیا وزارت په شونځیو کې د لمړنۍ روغتیايي زده کړو او د زده کوونکو د درملنې په هدف د پوهنې له وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به د شونځیو د نورو مزامینو ترڅنګ زده کوونکو ته په ټولګي کې لمړنۍ روغتیايي مسایل شول کیږي او د ناروغ زده کوونکو درملنه به کیږي. تفصیل د رحمت الله افغان پر پټ کې.
د امیر روغتیا وزارت په خونځي کې د لومړنیو روغتیایي زده کړو د دودولو او د ناروغ زده کوونکو د درملنې لپاره له پوهنې وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د امیر روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وای د دې تړون په لاسلیک کولو سره به د زده کوونکو روغتیایي ستونزې ته ډېره هواری سي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د دې تړون د لاسلیک هدف خبریالانو ته داسې بیان کړ:
دوه پروګرامونه دي، یو د روغتیایي تعلیماتو چې په ټولګي کې زده کوونکو ته ورښودل کېږي، بل زموږ ټیمونه به ښوونځیو تزدی د درملنې وړ ستونزه به هلته هواروي. که روغتیایي معاینو ته اړتیا پېښه شوه نو زده کوونکي به روغتیایي مرکزونو ته لیږل کېږي.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د روغتیا د ښه والي لپاره اقدامات کوي چې د هیواد په ښوونځیو کې روغتیایي حالت ناوړه ښودل شوی. په تېرو څو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې زرګونه زده کوونکي مسموم شوي چې تر ټولو وروستۍ پېښه یې څه موده وړاندې په بامیان ولایت کې د یو ښوونځي د لسګونو نجونو مسمومېدل دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي چې د دې نوي پروګرام په پلي کېدو سره به د زده کوونکو په روغتیا کې ښه والی راشي چې دا کار به د پوهنې په کیفیت هم مثبت اغېز وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د تړون له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل:
د ناروغۍ په وړاندې د ماشومانو وقایه د پوهنې، کورنۍ او حتی ټولنې لپاره یو مثبت ګام دی. روغتیا زده کوونکو ته دا وړتیا وربخښي چې په ښه توګه خپل تعلیم پر مخ یوسي، چې دا کار د پوهنې په کیفیت باندې مثبت او ګټور اغېز کوي.
ښاغلی بلخي وایي چې دا پروګرام د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو له عادي او پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. روغتیا پالان وایي یو شمیر ساري ناروغۍ د زده کوونکو په واسطه له یوې کورنۍ څخه بلې ته انتقالیږي چې دې مسلې نه یوازې زده کوونکو بلکې ټولنې ته هم ستونزې جوړې کړې. د پوهنې د وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 8 میلیونه زده کوونکي زده کړې کوي چې یو شمیر یې د نه لیدلو، نه اورېدلو او ځینې یې له نورو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د صحت طفل په روغتون کې د ماشومانو د څانګې متخصص ډاکټر زاهد ردوال سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ماشومانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو روغتیا ته پام وکړي څو په ټولنه کې د ساري ناروغیو مخه ونیول سي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کمدیش برګي مټل لار له 8 کلونو راهیسې بند ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په لارو کې وسلوالو مخالفانو پوستې جوړ کړي او دولت پلوه کسان پر دغو لارو تګ راتګ نسي کولای. رپورت له روح الله انوري ووري.
د برګي مټل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبادي ازادي رادیو ته وویل پوره 8 کاله کېږي چې برګي مټل او کامدیش ولسوالیو ته تللې لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړې، د دولت پلوي کسانو او د دولت کارکوونکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
بېخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ 40 ځایونو کې مونږ کوز کړلو، تلاشي واخلا او دې ځای کې تلاشي واخلا، حکومت کې ورسې واغلته تلاشي واخوا، دا غلطه تلاشي بېخي در پدر یو. فقط هغه خو بدن شکل کې دا کړې دي، خو هغه نه دی، خو یو یو طالبان وزي تغوی تلاشګانی کین نور څه بوه
سوې درته
خواشې چرته یو څه کوي عسكر خونه یو دغه شي.
هغه وای کوم کسان چې په یادو پوسټو کې دولت سره د همکاري په تور ونیول شي د خلکو په وړاندې وژل کیږي.
بیا خو حالت خراب شو کنه، غیر د مرګ نه نور څه نه لري، یا خو 15 لک روپۍ دغه ضمانت اخلي د نه خوشی کوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې لته ورواتو کالو د کامدیش له گوردیش تر کمو پوري لوی لار کې وسلوال مخالفینو پوستي جوړ کړی او خلک ستونز سره مخ کړی دي.
د کامدیش او د برګمټل لار تقریبا 8 کاله ده په دې خوا بند ده، د گوردیش نه بره تر کمو ساحه پوري تر اورمر نه لخته ساحه پوري دغه ساحه کې طالبانو باقاعده پوستي دي، او د هغوی له خوا نه دغه د دولتي مامورینو حتی د دولت طرفدار خلکو لپاره تړل شوي او خلک د ډېرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سرپرست والی وای دوی 2 ځله د یاد لارې د پرانیستلو په خاطر مرکزی حکومت سره خبرې کړي او ترې غوښتي چې باید له سرک څخه د خندونو لری کول لپاره پوځي عملیات ترسره کړي، خو تر اوسه لجمنو پرته هیڅ نه دي شوي.
تقریبا د مشکلم 2 ځله د مرکزی دولت سره مطرح کړي او وعده هم را سره شوي، او موږ کوشش کوو چې هغه وعده عملي شي او دغه لار د خلکو په مخ پرانیستل شي.
وسلوال طالبان وایي چې دوی د ولسی وګړو پر وړاندې لار پرانیستي.
کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د ارغستان ولسوالۍ خلک وایي چې اوسنۍ ولسوال د قبایلو ترمنځ انډول نه ساتي، په کار ده چې یو بې طرفه ولسوال دغه ولسوالۍ سره ولیږل شي. محمود احمدی لزابل وای په زابل کې د ترانسپورت په برخه کې اداري فساد روان دی، د دې ستونزې پوښتنه دی وشي. حنیف له کندوز لیکلی په خانآباد او د کندوز په نورو ولسوالیو کې د ناامنیو یو علت غیر مسؤول وسلوال دي چې هره ورځ د دوی له لاسه وژنې او سرغړونې کیږي. محمد خان خیاط له هلمند په خپل اس ایم اس کې لیکلی چې د ګرشک او نادالی ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک ډیر خراب دی، هیله ده دولت دغه سړک جوړ کړي. بل اوریدونکي رحیم الله مقدس بیا په مرجع ولسوالۍ کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو غوښتنه کړې ده او وایي زیات ماشومان مجبور شوي چې په جوماتونو کې درسونه ووایي.
دو اونیس پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. اساسي او بشري حقونه د غرض مخکښ شزي خوس په افغانستان کې د مپشین 2 بجې او 1 دقیقې کې دونکو دی جان قالو کوزای په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لاندی سره
د نشئی موادو په وړاندې د مبارزه اختصاصي څارنوالي وایي د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 202 تنه قاچاقوړونکي نیول شوي دي. د دې ادارې ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو قاچاقوړونکو کې 2 مېرمنې، 2 بهرانیان او د عامه خدمتونو 4 کارکوونکي شامل دي. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د هیواد په روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولسي جرګې غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د اروزګان د ګیزاب او د سرپل درې ولسوالۍ دا مهال د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په ټولې نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. د قرغزستان جمهور رئیس المازبیک اتمبایف په خپل هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د 15 کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نه وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. د اسرائیل صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظر دي چې له ایران سره کیدونکي اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې دی، غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمېر زیات کړي. او د اوکراین د مرکز کیف ښار په جنوب لویدیځ کې د عاجلو چارو او اطفایي کارکوونکي د تیلو په یو زیرمځای کې د لګېدلي اور د وژنې هلې ځلې کوي او وایي د لمبو د پراخېدو خطر یې نشته.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وای چې تر دې وروسته به د قانونو تړونونه او داو طلبي تر جدي سیړنې لاندې ونیول سي. داود شاه سبا د خپل راتلونکو سل ورځنی کاري پلانونو د تشریح پر مهال د اینکو د میسو کان د تړونونو د عملي کولو پر سرعت هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې داسې انتقادونه وو چې د قانونو په قراردادونو کې فساد موجود دی او حکومت یې په وړاندې بیا غور دی. داود شاه سبا څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویلي چې د دغه وزارت په قوانینو او مقرری کې ګڼې ستونزې موجود دي. د کندهار سوداګر وای حکومت باید د دوی تازه میوه ته د صادراتو زمينه برابر کړي. دوی وای تیر کال حاصلات په حکومت کې د ستونزو لامل صادر نسول او سوداګر او بڼوال ډیر زیان منسول. د کندهار د سوداګری او صنایع خونې مشر حاجی نصر الله ظهیر ازادي راډیو ته وویل دوی له دولت غوښتي خو تر اوسه ورته جدي پاملرنه نه ده سوي. د کندهار د سوداګری او صنایع خونې وای چې سش کال په دغه ولایت کې د تازه میوه په ځنګړی توګه انګورو او انارو حاصلات 1% زیات وی. د نورستان سیمیز چارواکي وای چې په دغه ولایت کې کرنیز محصولات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. د نورستان سرپرست ولی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 95% خلک په کرنی او مالداری بوخت دي، خو له دې سره سره لا سرغلي حاصلات د خلکو اړتیا نه پوره کوي. دوی وای په نورستان کې د وزګرو ستونزو ته اړوند وزارت خاصه پاملرنه نه ده کړې. چارواکي وای په نورستان کې ډیری بزګر غنم، جوار، اوربشي، لوبیا او چالو کړي، خو د اسلاسو تخمونو او سری لکمر سره مخ دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپته افغاني 1.5 یو یورو 8 افغاني 5.5 یو انګلیسي پوند 1.9 افغاني 5.5 زر ایراني تومان 1.5 افغاني 5.5 او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی سئ چې پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر اوو بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې د 12 ساعتونو لپاره واوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي رادیو پاڼه په انټرنیټ کې هم پیدا کړئ چې پاته د ازادي رادیو ډاټ کام. دغه راز که فیسبوک کاروئ کولی سئ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونې کې برخه واخلئ چې پاته د facebook.com/ازادي رادیو. د خوست د لکنو د سیمې د ایوب خیلو د خوړ پر سر لوی پل له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. دغه پل چې 8 متره اوږد او 8 متره پلان دی د نړیوال بانک لخوا د څه باندې 44 میلیونه افغانیو په لګښت په 9 میاشتو کې جوړ شوی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل لري.
د خوست د لکنو په سیمه کې د ایوب خیلو د پل د جوړولو لارې د هغو زرګونو سیمهوالو ستونزې حل شوې چې تر اوسه په باراني موسمونو او د سیلابونو د راوتلو پر مهال دې سیمې ته په تګ او راتګ کې د ځنډ او ستونزو سره مخامخ کېدل. خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د ایوب خیلو پل د پرانیستې په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته د پل د لګښتونو او نورو مشخصاتو په اړه داسې ویل.
دا پل 8 متره اوږدوالی لري او 44.2 میلیونه افغانۍ په ده باندې لګښت راغلی دی او دا بانک جهاني تمویل کړی دی. زما هیله ستاسو ټول نه دا ده چې ده په ساتنه کې کوشش وکړي. تا نه پولیس مه پرېږدئ چې ځان له پولیسې ساتنه وکړي. تاسې هر یو د پولیس استئ.
عبدالواحد پټان د سیمې خلکو ته دا هم وویل چې د خوست خاره د ایوب خیلو تر پل پورې 3.5 کیلومتره غځېدلی سړک چې ځینې برخې یې زیانمنې شوي دي په نږدې راتلونکي کې د 19 میلیونو افغانیو په لګښت به له سره په اساسي توګه ترمیم شي. همدارنګه د ایوب خیلو د سیمې یو تن قومي مشر هم وویل چې پخوا به په باراني موسمونو کې ډېر لوی ګاډي او واړه موټر په خوړ کې بندېدل او ټولو خلکو ته به ډېر تکلیف و.
په دا مشکلاتو کې برمشا د موټر دلته خاخو مریض شي څه شي نو دا ټول مشکلات دې سره حل کیږي او د ولس مشکلات د حکومت د ټولو دا حل کیږي انشاءالله.
د خوست فواید عامه رئیس انجینر مامور شاول چې له دې لارې نه یوازې سیمهوال له خار سره وصل دي بلکې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هم یو شمېر تجارتي مالونه په همدې لاره خوست او بیا نور سیمو او ولایتونو ته لیږدول کیږي.
په خوست کې مو د یو لوی پله د جوړېدو په اړه رپورت واوریدی. اوس به اسدالله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا تر ډیره له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک او د روان وضعیت په اړه د حکومت بیغوري ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول رد کړي او په دې اړه راپورونه یې تشه اوازې بللې دي. ورځپاڼه په کندهار کې د ولسمشر غنی پرونی خبرو ته په اشاره لیکلي که حکومت غواړي داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي نو باید متن ولسمشر جوړ او د ملي امنیت شورا ته یې ولیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د دې تفاهم لیک په اړه د ولسمشر او د ملي امنیت شورا د مشرانو په خبرو کې تناقض موجود دی. سر مقاله لیکونکي ویلي نه یوازې دا چې د حکومت مشران او نور بانفوزه کسان د دې تفاهم لیک په اړه زد او نقیص څرګندونې کوي بلکې یو پر بل د خیانت تور هم پوري کوي. اسلام ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د پاکستان د همکارۍ په اړه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په سرلنی عملیات غندي او د درېدو غوښتنه کوي. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د طالبانو ملاتړ مو بس کړی او هغوی ته روزنه نه ورکوو. ورځپاڼه د ښاغلي عزیز دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د پاکستان پالیسي بدله شوې او تیر مسایل هیر کړي دي. چراغ ورځپاڼه بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې روان حالات او د ګډ حکومت مشران. په سرمقاله کې راغلي چې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او لامل یې دا دی چې د ارګ دننه د ملي وحدت حکومت مشران د یو شمېر مسئلو په اړه اختلافات لري. د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت مشران اوس درون مسؤلیت لري او هغه دا دی چې افغانستان له بدمرغیو وژغوري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د جوران کرښې په اړه خبرې نه دي شوي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د جوران پر سر بحث د دنه بلکې د افغانستان د خلکو دنده ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. 2 اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. اساسي او بشري حقونه د غرض د مخکشو شزو 19 پروگرام خو درغه مخ کی یو رپورت لرو. امریکایي سندرغاړي لیډي گاگا له هغه کمپاین سره یو ځای سوچي د امریکا په پانتونونو کې د نجونو او هلکانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی او تیری د مخنیوي هڅه کوي. لیډي گاگا او د نیویارک شاروال اندرو کومو د امریکا ولسته په پرانیستي لیک ویلي چې یوازې شدید قوانین کولای سي په پانتونونو کې د محصلانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی په څیر خبرېدونکي ګواښ مخنیوی وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه د ګارډین ورځپاڼې په حواله معلومات وړاندې کوي.
لیډی گاگا او د نیویارک شاروال د لیک په پوهنتونو او کالجونو کې د محصلانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي د قانون په ملاتړ کې لیکلی. گاگا لیکلی هر کال ځوانان په ټول امریکا کې د شعر راتلونکي لپاره کالجونو او پوهنتونونو ته ځي، خو په خواشینۍ سره د زرګونو کسانو لپاره د ښه ژوند دا خوب په دغو اکاډمیکو ځایونو کې په یوه وحشتناک خیال بدل سي، ځکه په پوهنتونو او کالجونو کې د جنسي زور زیاتی ستونزه ډیره غوړېدلې ده. گاگا وایي دا یو وحشتناک حقیقت دی چې په اکاډمیکو ادارو، حکومت او حتی په ټولنه کې کسان لا هم د دې منلو ته ندي تیار چې په پوهنتونو او کالجونو کې له زده کوونکو سره زور زیاتی کیږي. د امریکا په کانګرس کې د نیویارک استازي به د جون په 18 پریکړه وکړي چې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي لپاره د نیویارک د شاروال کړنلاره اناف از اناف په قانون بدل شي کنه. سندرغاړي لیډی گاگا ویلي چې د دې پالیسۍ ملاتړ کوي، ځکه دا خپل په 19 کلنۍ کې د جنسي زور زیاتی ښکار شوی و. لیډی گاگا ویلي چې په 19 کلنۍ کې یو موزیک جوړونکی چې شل کاله پر دې مشر و جنسي تشدد ورسره کړی و. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي په کمپاین کې د لیډی گاگا نوې سندره Till It Happens To You شامل شوې ده. دا سندره د جنسي تشدد د قربانیانو لپاره ده. گاگا په خپله دې سندره کې وایي زه پوهیږم چې تاسو څنګه احساسوي. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ خبرونه اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې د معلولو او تقاعد شویو کسانو د حقوقو په اړه څه ویل سوي د خبرونی لمبل مسخه به او اورو. د خبرونی ملمو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مشر محمد اسد سپایدی صفای سمحترم شرغلاست
ډیره مننه زه هم تاسو ته او تاسو د استدیو لارې ټولو هوادوالو ته په ځانګړي توګه ډیرو درنو معلولینو ته او د شهیدانو ورسته ته خپل دزړو کې سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم
صفای صاحب کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان اساسي قانون درې پنځوسم ماده کې د معلول او یتیمانو او تقاعد شوو ګړو د حقوقو په اړه څول سوي دي
د اساسي قانون درې پنځوسم ماده لکه د دې دوم فصل ټول هغه مواد چې د ادب او د اساسي حقوقو په اړوند تذکرات لري او مواد د ادب او د حقوق په مورد دي د 350 ماده هم چې یو ډیر د مهمو حقوقي بشري مادو څخه ده چې دلته یو ځانمنون کې قشرونو څخه دلته یادواري شو چې هغه ځانمنون کې یا اسی پذیره اقشار څوک دي یو د ټولنې هغه معلولین دي چې د پژن کې ډیر محدودیتونه لري او نشي کولای چې د غیر معلول کسانو په سیر په ټولنه کې په یو شان برخه ولري په همدا ډول د شهیدانو ورثه او هغه خلک چې په جنگونو کې او د جنگونو په دوران کې ورک شوی دي او د غینه یو تعداد کورنۍ او اولادونه پاتې دي د غې د حقونو په مورد دوام درنګ هغه څوک چې یو مدد په دولت او حکومت کې خلکو ته خدمت کړي او بل اخر د خدمت دوره تکمیله کړي او د تقاعد اخسته او د دې د حقونو په اړوند او همدارنګه د هغه به بضاعت او به ملکیت او به سرپرست خزو په اړوند او هغه کسان چې رسمي دندې درلودلې کین درلودې د کهولت او د زړښت سنتر رسیدلې دي چې هغه اوس د ټولنې همکاري ته او د ټولنې مرسته ته ضرورت لري دا ماده د اساسي قانون په دې باندې صراحت لري چې دولت باید د ژوند د خوالي لپاره لازم تدابیرونه سي چې دوی وکولای شي دغه باقی عمر چې تیري په عزت ابرو او ټول هغه حقوق چې ورته دي او انساني حقوق دي د دې په چوکاټ کې د خپل ژوند ته ادامه ورکړي
ډیره مننه لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون په 350 ماده کې معلولینو یتیمانو او تقاعد شوو وګړو ته پراخ حقوق ورکړل سوي دي چې له هغه جملې څخه روغتیاي خدمتونه مالی مرستې او داسې نور ستاسو په نظر آیا دا کسان له خپل حقوق څخه برخمن دي
د دې ماده په اساس باندې دوه قوانين یو د معلولینو د حقوق او امتیازاتو قانون دی او بل د شهیدانو د ورثه او بازماندگانو د حقوق قوانین یعنی د ماده په اساس باندې دوه قوانین تصویب شوی دي چې د دې حقونه باید تضمین کی مثلا د 350 ماده وایي چې د دې لپاره باید لازم طبي خدمات په نظر کې ونیول شي په دغه اساس باندې د معلولینو په قانون کې ذکر شوی دی چې حق معلولین چې په هیواد کې د تداوی لپاره امکانات موجود نه وي او دغه تداوی په غیر افغانستان او په نور هیوادونو کې امکان لري یعنی کچېره د دې په حق ته شوی دی د لاس یا د خپل بینایي لاس ور کړی او دغه امکانات په نور هیوادونو کې موجود دي نو د افغانستان دولت مکلف ده چې دغه اشخاص د دولت په مصرف باندې به هر تواسطه یوال ته د تداوی وشي دا ماده صراحت لري ول په دغه مرغه د دې لپاره لازم و چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د عام روغتیا وزارت د په ګډه د یو کمیسون جوړ کړي او دغه کمیسون په اساس باندې یو تعداد ډیر کسان موږ ته همیشه راځي کمیسون ته شکایتونه کوي چې زمونږه تداوی په دلته په افغانستان کې ممکن نه ده مګر په بهر کې کیږي مګر موږ سوګ نه استي او دغه قانون د دغه ماده عملی بڑا نه لري خو ول بعد مرغه چې داسې یو کمیسون د تروس نه ده جوړ کړي چې دغه معلولین ولېږي او د تداوی شي او د دې دوباره بیرته ټولنه کې د فعال سهم لري ځکه چې دا ماده ډېر ټینګار لري چې د دې دی فعال ونډه د پاره پټولونه کې دا تضمینه کړی دی اساسي قانون دی ماده مګر په دغه برخه کې په دتیبي برخه کې هغه څه لازم دی لازم تدابیر نه دی نیول شوی او هم دا رنګ دی زړو خلکو د پاره متقاعدینو لپاره موږ تاسو ګورو چې نن ورځ په افغانستان کې کله چې یو څوک تقاعد کیږي اول خو ډیر خفای چې ولا نور د کار کولو ځواک نه لرم ازیدت توان نه لرم چې کار وکم او کوشش کوي چې تمدید کی دا خپل تقاوت، مگر په نور نړۍ کې خلک ډیر خوشحالي کې چې تقاوت دورې ته ورسیږي، ځکه چې په دغه دوره کې دوی هیڅ نوه مکلفیت نه لري، امتیازونه لري، ټول د دې ضرورت د دولت لخوا نه، یعنی د ټولنې لخوا نه تکمیلیږي، د تماش ورکول کیږي، او دوی څه کوي په دغه اخر عمر کې دوی تنه تفریح کوي او خپل سیاحت کوي، او کچیرې هغه کسان چې دوی رسمی دنده نه لري او دغه د زړښت سن ته رسیدلي او دوی نور نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي، د دې لپاره اصلا لازم تدابیر نشته. د دې لپاره باید داسې ځایونه برابرې چې دوی هلته کینی، یو پارک اوسي، موږ پارکونه لرو، دا د ځوانانو پارک دی، نوم یې د ځوانانو پارک دی، دا د ښځو پارک دی، مګر د زړو لپاره هیڅ پارک نشته دی. چې دولت باید دغه اسانتیاوې برابرې کړي د زړو لپاره، او یعنې د دې د تجربو نه په مختلفو برخو کې کار واخیستل شي. متقاعدین کله چې تقاعد کوي، بیچارهګان وګوري چې هغه خپل معاش د اخیستلو لپاره دوی دومره په عذابېږي، داسې یو درست سیستم د دې لپاره نشته چې دوی باید ډېر محترمانه مؤدبانه باید دوی دغه خپل امتیازات ترلاسه کړي، حتی لازمه ده چې دوی ته کور ته ویوړل شي. مګر له بده مرغه چې دوی کله کله د دغه تقاعد د اخیستلو نه بېزاریږي، چې اصلا ترلاسه نه کړي، په داسې حال کې چې دوی چې کله تقاعد اخلي د یو ادارې نه، که کله دغه اداره ضرورت پیدا کوي چې د یو مشکل سره مخامخېږي، باید د دې تجربو څخه بیا هم استفاده وشي، د دې لپاره هم مجلسونه جوړ شي، د دې تجربو څخه له بده مرغه چې په دغه برخه کې هم هڅه لازم ده، توجه نه ده شوې او عملی بڼه ډیره ضعیفه ده. خو هغه برخه چې ډیر د قانون ورته پهغه باندې ټینګار لري، د معلولینو حقونه دي چې هلته د دغه ځانګړي قانون په موجودیت کې دوی ته یو تعداد مالي امتیازات ورکړل شوي دي چې د دوی ته د میاشتنی معاش په نظر کې نیول شوی دی معلولینو ته، مګر په نورو برخو کې چې قانون صراحت لري، هغه څنګه چې لازم ده عملی بڼې ډېرې هغه دي کمزوري دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي.
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
بیا هم شرغلست سپای صاحب، په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته څه کول پکار دي ترڅو اړو کسان ته خپل حقوق پر وخت ورسوي؟
هر ټولنه قانون چې کله په ټولنه کې وضع کیږي، تصویبیږي، د دې لپاره چې په ټولنه کې نظم راولي. ټولنه باید انضباط پکې راشي او هر سړی خپل حدود او حقونه وپیژني او په هغه باندې حرکت وکړي. صراحت لري چې دغه حق تا ته درکړل شوی دی، ته باید دغه کار وکړې او دغه کارونه کې دغه امر ده نه ده، ځکه چې کله اما کول یو کار خلاف د قانون جرم ګڼل کیږي، او کله د چې قانون وي چې دغه کار وکوتې ونه کوي هغه هم جرم ګڼل کیږي. مګر دولت لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د قانون حاکمیت هغه څنګه چې لازمه ده نشته. علت دا ده چې هیڅ کله چارواکي او خلک په دغه حالت کې چې یو خزه یو یتیم یو معلول قرار لري، کچیر خپل ځانونه د هغې په موقف کې او ویني او وی کچیر زه دغه معلولیت لرم، جوړ سړیم او دواړه پخې زما قطع شي، یا دواړه سترګې زما بینایی ونه لري، یا دواړه لاسونه ونه لرم، او هغه هم د دغه ټولنې د غلطو سیاستونو له کبله، یعنی د جنگ په ذریعه دغه کار شوی، او دغه ټولنه بیا هم ورته توجه نه کوي، طبعا دغه قشر ناراضي کیږي او د ټولنې په مقابل کې دی عقدې اخلي او دی خپل مخالفتونه اخلي. دی باید ډیره توجه ولري دغه اسی پذیرو زیانمنونکو قشرونو ته، ځکه چې دی هغه خپل محدودیتونه چې لري او معلولیت او د تمامو مشکلاتو سره ژوند کوي، دولت مکلفیت لري چې دی هغه ټولې غوښتنې چې په قانون کې ورته ځای ورکړی دی او قانونګزار هغه تصویب کړی دی. حکومت دته مکلف دی چې دا په ډیره خواجه په ډیر احترامانه او په درناوي سره دغه مواد قانون تطبیق کی، او دوی هم په دغه صورت کې کولای شي چې قانون ته غاړه کړي او هیڅ کله د قانون خلاف یو عمل ترسره نکړي. زما هیله دا ده چې چارواکي هغه مکلفیتونه چې لري، هغه قانون چې کوم امتیازونه دغه قشر ته ورکړي، دغه پلی کې او خپل ایمانی او وجدانی دنده په سالمه توګه ترسره کړي.
ډیره مننه
له تاسو هم مننه کور ودان.
قدرمن اوریدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وی خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام ملسه.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې مزاحمت شي بر هر کله کوم. دا اونې مو داسې ټوک میلمنه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیږیدلې او اوس په افغانستان کې د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. آلیا رسولی په انجینری کې ډیپلوم لري، د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری اخیستی او اوس د ټولنیزو اړیکو په برخه کې د بل ماسټری د اخیستلو لپاره هلې ځلې کوي، خو په ورته وخت کې افغان مېرمنو او کوچنیانو ته کار کوي. آلیا جانې، په افغانستان کې په ځانګړي ډول ستاسو مؤسسه څه کار کوي او څه یې کړي؟ په لنډو کې د مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ما په افغانستان کې پلیسنه کار کوي چې د شوزو د پرمو د تعلیم او د صحت لپاره موږ کومه کسوالې دي چې د نور خلکو کې موږ د 2000 ماشومان سره او د شوزو سره د هسپتال سامان او د زده کړې پروګرامونه په صحت کې جوړ کړي دي په افغانستان کې.
دغه کارونه تاسو په کومو ولایتونو کې کړی دي؟
موږ د افغانستان کې هم په کابل کې ډېر کار کوو او دغه ولایتونو کې موږ کار کړی دي، یو چې کندهار دی، ننګرهار کې، په بامیان کې، په وردګ کې او په لغمان کې، او په کابل کې موږ د یتیمخانو سره، د سینه هسپتال سره او د خان فاونډیشن سره، د هسپتال سره
تاسو جنو ولایتونو ته اشاره وکړه، مثلا میدان وردګ ولایت او یا لغمان او همدارس حتی کندهار، څنګه په دې ولایتونو کې خو امنیت ښه نه وي؟ له امنیتي ستونزو سره ستاسو مؤسسه او د مؤسسې کارکوونکي مخامخ شوي نه دي؟
بله، زموږ د ان جی او وایز دغه هدف دی چې هغه خلکو ته موږ غواړو چې کومک ورسوو نو رسېږي. په دا ولایتونو کې چې دوی د سکیورټي امنیت شنري او موږ د څو اورګنایزیشن سره کار کوو او د ولي صاحبانو سره مو کار کړی دی، او د هر ولایت کې لکه کندهار کې، په بامیان کې، هغه د وزارت صحت یعنی وزیر مشتر خپل رئیس استول دی، موږ د دې سره د ضایوت کلینیک چې یو هسپتال په شل کلمه او چې هغه کومک نه ورسېږي چې د امنیت په خاطر انمو دغه دوی د سپورت خاص څخه موږ دغه کومک رسولی دي او دغه ضایوت.
یو څوک چې په امریکا کې زیږیدلی وي، څه شي هغه دې ته هڅوي چې افغانستان ته راشي او هلته په دغه غیر مسونه حالت او چاپیریال کې کار وکړي؟
و په بیان مشه امریکا کې چې دی او دغه د امخري د کوچنیوال رئیس څخه د افغانستان د خلکو د پاره او خپل وطن د پاره مننه درلو، او ځان مشه په امریکا ما غوښتل چې د خلکو نه څومره ورته او په څه کې د پاره په دې خاطر چې یو وخت افغانستان د ملکو د ولایتو د کندهار تعلیم او د شوزو د پاره ډېر اپورتونټیز و چې د اسلام د لارې او شنار باندې د څه دغه رقم اپورتونټیز به دغه ځلم او په دې خاطر زما زړه خوشش کوم چې د امریکا خپل تعلیم خپل خدمت مې اخیسته ده په امریکا کې زوالم چې دلته خپل د افغانستان کوم کوم.
په افغانستان کې ستاسو د کارونو مخې ته پراته خندونه څه دي، مشکلات څه دي؟
افغانستان کې دلته ډېر مشکلات دي، خصوصا چې یو شزه او یو د خارجي څخه چې راغلي چې نابلده مې دلته مشکلات نه خوسته، خو هر مشکل څه باید حل تار دسته او موږ باید ټول افغانان ته یو ځای کوچ په سپورت سیستم جوړ کړو، ټول کومک ورسی او د یو ګول لپاره باید ټول سره یو ځای موږ باید د مشکل خدمت ته خو چې دا رقم مهم کار کې باید سره یو ځای شو او یو بل بله سره سپورټ وکړو. او دلته په افغانستان کې شکر دی هم د وزارت وزارتو د خوا څخه د وزارت عمر زنان د وزارت صحتیانیه او د هر ولایت کې د والي صاحبانو سپورټ موږ ډېر اخیستی دي. په دې ختمې چې زموږ چې کار رسوو لکه د امریکا څخه چې د
خو بیا هم ستونزې شته او تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت ستونزې هم شته که د دغو مشکلاتو مخه ونیول شي تاسو به بیا هم خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړئ؟
هر لکه ما چې دمخه ویله چې هر کار کې ستونزې شته مګر موږ باید خپل کار پرېنږدو ته به موږ خدمت وکړو. او دا دیته منصوص چې هغه خلک چې د خارج کې تعلیم کړي یا تجربه لري باید خپل وطن ته بېرته راشي او خپل افغانانو ته خدمت وکړي. باید راپورته کړي دا ډېره مهمه ده او چې باید یو لار ورته پیدا کړو.
علی جان رسولی مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
ډیره مننه ستاسو.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای اومدن کل تنظیمای زور است کفی به زور اومدن و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنج شنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری د آزادی رادیو نواوری.